او وعلیکم السلام اوریدونکو ته زما له خوا سلام د ازادي رادیو دا خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. د خبرونه په راپورونه کې اوري چې د حکومت ځینو سیاسي مخالفانو ویلي چې د ولسمشر د کار د دوام مشروعیت نه لري، خو جمهوری ریاست وایي چې دا غوښتنه د اساسي قانون خلاف ده. نن چهارشنبه ده، د غبرګولیا جوزا لومړۍ نیټه د می میاشتې 22. پایل خبرونه کېږي. د بلجیم پلازمینه بروکسل کې نن د افغانستان د سولې په اړه دوه ورځنی کانفرنس پیلېږي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم آیرلینډ ته په پرونۍ 500 مسابقه کې ماتې ورکړه. د امریکا د دفاع سرپرست وزیر وایي د دوی غبرګون هغه ګواښونه ځنډولي چې ایران د امریکا ګټو ته ورپېښ کړي وو. د بلجیم پلازمینه بروکسل کې نن چهارشنبه د افغانستان د سولې په اړه دوه ورځنی کانفرنس پیلېږي. د افغانستان د سولې عالي شورا پرون په ویلامه کې ویلي چې دغه کانفرنس د اروپا د سولې د انسټیټیوټ لخوا جوړ شوی او د سولې عالي شورا رئیس محمد کریم خلیلی په کې د ګډون لپاره بروکسل ته رسیدلی دی. د سولې عالي شورا ویان غفور احمد جاوید ازادي راډیو ته وویل ښاغلی خلیلی به نن دغه کانفرنس ته وینا کوي. بلخوا د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین وایي چې پرون د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي رولاند کوبیا په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر ملا عبدالغنی برادر سره د افغانستان پر روانو حالاتو، له امریکا سره د طالبانو پر مذاکرو، د ولسي خلکو د مرګ ژوبلې پر مخنیوي او بشري مرستو خبرې کړې دي. سهیل شاهین رسنوي ته په یوه بیان کې ویلي چې د اروپایي ټولنې استازي په دې کتنه کې د دې ټولنې په استازوالۍ د افغانستان په سوله کې د مثبت رول لوبولو ډاډ ورکړ او هیله څرګنده کړه چې په راتلونکي کې به هم د طالبانو له سیاسي دفتر سره اړیکو ته دوام ورکړي. تمه کړي چې د ولسي جرګې د مشرتابه پر څوکۍ د ولاړ سوي لانجې د هواري لپاره ټاکل سوی 20 کسیز هیئت نن خپل طرحه د جرګې په عمومي غونډه کې شریکه کړي. د دې هیئت یو غړي عرفان الله عرفان د سې شمې پر ورځ هیله مندي وښوده چې د جرګې عمومي غونډې ته به یو جامع طرحه وړاندې شي. هیله مندی مو دا ده چې تر غرمې مخکې دې مسئلې ته د پایټک کښېږدو او داسې طرحه به چې ټول تالار ته د منلو وړ وي پارلمان ته وړاندې سي. د سې شنبې په ورځ د ولسي جرګې د مشرتابه پر څوکۍ د ولاړ سوي لانجې څلورمه ورځ وه. د شنبې په ورځ د ولسي جرګې د رئیس لپاره په رای ورکولو کې له پروان ولایت څخه د خلکو استازی میررحمان رحماني وتوانې چې 123 رایې ترلاسه کړي. په مقابل کې یې په ولسي جرګه کې د خوست خلکو استازی کمل ناصر اوسلي 55 رایې ترلاسه کړي. خو ښاغلي اوسلي او ملاتړ یې وایي چې ښاغلي رحماني د ولسي جرګې مشرتابه لپاره ټاکلي 50 جمعیه رایې نه دي پوره کړي او په دې توګه باید بل پړاو انتخابات وسي. د ولسي جرګې په پخواني 14 تقنینی دور کې هم د دې جرګې د رئیس پر سر ډېر جنجالونه وسول او تر اونیو باسونو وروسته عبدالرؤف ابراهیمي د ولسي جرګې رئیس انتخاب سو. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون د آیرلینډ ټیم ته په دویمه نړیواله یو ورځنۍ لوبه کې د 126 منډو په توپیر ماتې ورکړه او په دې سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د دوو یو ورځنیو لوبو دغه لړۍ یو په یو مساوي پای ته ورسېده. پرونۍ لوبه چې د آیرلینډ په بلفاست کې وسوه په چې آیرلینډ وګټله او افغان لوبډلې ته لومړی د بیټنګ کولو بلنه ورکړه. افغانستان د اولو بغړو په سوځېدو سره په 500 اورونو کې مقابل ټیم ته د 306 منډو هدف وټاکه. آیرلینډ لوبډله چې په خپله پاڼۍ کې د افغانستان توپ اچوونکو لخوا تر سخت فشار لاندې راغلی وه په 22 اورونو کې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره 109 منډې پوره کړې او لوبه په یو لوی توپیر افغانستان وګټله. د آیلند پراندې په دې لوبه کې شاهزاد محمدی د 101 منډو په جوړولو په نړیوال یو ورځنیو لوبه کې خپل شپږمه سلیزه پوره کړه. تر دې دوه ورځې مخکې آیلند له افغانستان څخه لومړنی لوبه ګټلې وه. ټاکل شوی د افغانستان راتلونکي تمرینی لوبې د جمعې په ورځ له پاکستان او دوشنبه له انګلستان سره ترسره سي. راتلونکي پنجشنبه د مې پر 1 نیټه په برېټانیا کې د کرکټ نړیوال جام لوبې هم پیلېږي. په دغو لوبو کې افغانستان د جون په لومړۍ نیټه د استرالیا په مقابل کې مسابقه کوي. چارواکي وای په غزنی کې د طالبانو د یو ځایي قمندان په شمول شپږ تنه وسلوال طالبان وژل سوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي قریب شیر چې په قرباغ ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د چریکي بریدونو مسؤول و، د پولیسو په یوه کمین کې له پنځو نورو وسلوالو سره وژل سوی. د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمي وایي په دې کمین کې د طالبانو یو موټر او دوه میله وسلې هم له منځه وړل سوي دي. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د امریکا متحد ایالاتونو د دفاع سرپرست وزیر وایي د دې غبرګون هغه ګواښونه ځنډولي چې ایران د امریکا ګټو ته ورپیش کړي وو. پاتریک شانهان د سې شمې په ورځ له پینټاګون بهر رسنیو ته وویل په وروستیو ورځو کې د امریکا اقدامات ډیر پر ځای وو او امریکایانو ته یې د ورپیش ګواښ مخه نیولې ده، خو نوموړي وویل چې دا په دې معنی نه ده ګوندې د ایران لخوا ګواښونه له منځه تللي دي. زوای موږ په داسې یو پړاو کې یو چې لا هم په دواړه سطحه ګواښونه سته. زموږ دنده ده څو ډاډمنه کړي چې ایرانیان ناسمه محاسبه ونه کړي. د تهران او واشنګټن ترمنځ اړیکې له تېر کال راهیسې وروسته له هغې ترنګلې سوې چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو ترمنځ په 2015 میلادي کال کې له لاسلیک سوي اټومي تړون څخه ووت. د دې تړون له مخې ایران پر دغه هیواد د نړیوالې ټولنې د بندیزونو د کمیدو په بدل کې خپل اټومي فعالیتونه محدود کړي وو. لمړنۍ نظر پوښتنې ښیي چې د هندوستان په عمومي انتخاباتو کې د نریندرا مودي واکمن ګوند له نورو ګوندونو مخکې دی. د دغو نظر پوښتنو له مخې د بهارتیا جنتا ګوند بریالیتوب د هند د او پړاوونو په انتخاباتو کې روښانه څرګندیږي. د کانګرس د ګوند په شمول د نریندرا مودي سیاسي مخالفانو دا نظر پوښتنې رد کړي او وایي چې نریندرا مودي به له خپل ګوند سره یو ځای ماتې خوري. د هند عمومي انتخابات د اپریل پر 11 پیل شوي وو او تر تیری یک شنبه ورځ دوام وکړ. د هندوستان تر 900 میلیونو زیات وګړو د او پړاوونو په دغو انتخاباتو کې ګډون کړی وو. تمه کیږي چې د دغو انتخاباتو رسمي نتایج به د پنجشنبه په ورځ اعلان شي. او د اوکراین پارلمان نن په یوه فوق العاده غونډه کې د دې هیواد پر انتخاباتو بحث کوي. دا غونډه وروسته له هغې جوړیږي چې د اوکراین نوي ولسمشر ولادیمیر زلینسکي د یوه حکم په صادرولو سره د دې هیواد د پارلمان د ړنګېدو او د جولای پر 28 نیټه د نویو انتخاباتو اعلان وکړ. زلینسکي د اوکراین د پارلمان له رئیس اندرای پاروبی وغوښتل څو د پارلمان د نننۍ فوق العاده غونډې لپاره ټولې هڅې وکړي. ولادیمیر زلینسکي د دوشنبه په ورځ د لوړې مراسم پر ځای کړل. دغه یو 24 کلن پخوانی کامیډین وتوانی چې د اپریل د 28 نیټې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې پخوانی ولسمشر پیترو پوروشنکو ته ماتې ورکړي. تاسی آزادی رادیو تا واجی است. په راپورونو کې اوري چې د حکومت ځینو سیاسي مخالفانو ویلي چې د ولسمشر د کار د دوام مشروعیت نن پای ته رسیږي، خو د افغانستان جمهوري ریاست وایي
هغه وړاندیز چې د حکومت سیاسي مخالفین لري کاملا د اساسي قانون سره په ټکر کې دی، د نظام ړنګول دي.
د همدې موضوع په تړاو ځینې حقوق پوهان او د ولسي جرګې استازي وایي چې په اساسي قانون کې د انتخاباتو د ځنډ په صورت کې د وضعیت وړاندوینه نه ده سوې.
د افغانستان په اساسي قانون نه دی راغلی چې ټاکنې په وخت نه شو باید څه وشي. آیا دا ولسمشر په خپل ځای پاتې شي؟
د اندرا ګاندي روغتون له یوه مسؤول سره د سوځېدلو ماشومانو په اړه خبرې کوو.
د اندرا ګاندي د ماشومانو روغتون د سوځېدنې ناروغانو ډپارټمنټ ته د ورځې د لسنو تر شلو ناروغانو مراجعه کوي.
په بهرنیو موضوعاتو کې اوري چې د امریکا د دفاع سرپرست وزیر وایي د ایران د ګواښونو په وړاندې د امریکا غبرګون د ایران احتمالي بریدونه ځنډولي. د ازادي او اوریدونکو پروګرام د خپرونې په دویمه نیمایي کې د نورو مطالبو تر څنګ اوریدلی شي. د خپرونې د سر موضوع راخلو. د افغانستان جمهوري ریاست وایي د ولسمشر د کار د دوام په وړاندې د حکومت د سیاسي مخالفانو دریځ د اساسي قانون خلاف دی او کودتا بلل کېدای سي. د ولسمشرۍ د کاندیدانو په شورا کې د ولسمشر سیاسي مخالفان وایي د اساسي قانون له مخې د غبرګولۍ اجازه له لومړۍ نیټې د ولسمشر د کار دوام مشروعیت نه لري. د افغانستان د اساسي قانون په 18 ماده کې ویل سوي چې د جمهور رئیس وظیفه تر انتخاباتو وروسته د 5 کال د غبرګولۍ پر لومړۍ نیټه پای ته رسیږي. نور جزئیات له اجمل انوري.
که چیرې د ولسمشرۍ انتخابات په خپل ټاکلي وخت ترسره شوي وای، د اوسني افغان ولسمشر د کار دوام به له نن ورځې وروسته پای ته رسیده. دا د اساسي قانون حکم دی، خو په دې اړه په قانون کې صراحت نشته چې کله انتخابات په وخت تر سره نشي آیا ولسمشر به واک کې پاتې کیږي او کنه. یوازې په اساسي قانون کې د ولسمشر د کاري دورې تر پای ته رسیدو مخکې له دیر شو څخه تر شپېتو ورځو پورې موده کې د انتخاباتو تر سره کیدو ته اشاره شوې. د حکومت سیاسي مخالفان چې د ولسمشرۍ د کاندیدانو د شورا غړیتوب لري ټینګار کوي چې له نن ورځې د ولسمشر د کار د دوام مخالف دي. د حکومت د سیاسي مخالفانو د دوشنبه په ورځ په یو خبري غونډه کې وویل چې ولسمشر اشرف غني باید یو سرپرست حکومت ته واک وسپاري. خوار ګوایي د حکومت د سیاسي مخالفانو دا ډول سرګندونې د اساسي قانون سره په مخالفت کې دي. د ولسمشر د ویان مرستیال عارف سمیم بیگانه وخت ازادي رډیو ته وویل په دې اړه د اساسي قانون یو شپېتمه ماده روښانه ده، خو د لا وضاحت لپاره د سترې محکمې نظر هم پرې اخیستل شوی چې د اساسي قانون د تفسیر لوړه مرجع ده. د ښاغلي عارف په وینا د افغانستان سترې محکمې هم د ولسمشر د کار دوام تایید کړی.
افراد، اشخاص او سیاسي ګروپونه نشي کولای چې قانون په خپل خواه تفسیر کړي، او هغه وړاندیز چې د حکومت سیاسي مخالفین لري کاملا د اساسي قانون سره په ټکر کې دی، د نظام رنګول دي او کودتا ده. ولسمشر به خپل کار ته تر هغې پورې دوام ورکوي او په شدت سره به دوام ورکوي تر څو چې ټاکنې کیږي او پایلې اعلانېږي.
ښاغلی عارف د ټاکنو د قانون د 104 مادې د شپږم بند یادونه هم وکړه چې وایي که چیرې ټاکنې د کومې ستونزې په اساس ځنډېږي نو انتخابي چارواکي به تر هغې کار ته دوام ورکوي څو چې ټاکنې وشي او پایلې اعلان شي. دوه ورځې مخکې د ولسمشرۍ د کاندیدانو شورا وویل اجازه نه ورکوي چې محمد اشرف غني د غبرګولي لومړۍ نیټې اخوا د ولسمشر په توګه کار ته دوام ورکړي. یو له دې کاندیدانو څخه محمد حنیف اتمر نوموړي وویل د ولسمشر د کار د دوام په صورت کې به افغانستان کړکیش ته ولاړ شي. ښاغلی اتمر وایي دا به رئیس صاحب جمهور لپاره یوه مهمه د امتحان ورځ وي. که دوی د غبرګولي په لومړۍ نیټه زموږ اساسي قانون ته درناوی ونه کړي په هیواد کې به د بحران سبب شي. د ولسمشرۍ د څوکۍ و نور کاندیدان هم له ښاغلي اتمر سره هم نظر او د غبرګولي په لومړۍ نیټه یې له واک څخه د ولسمشر اشرف غني پر ګوښه کېدو ټینګار کوه. په پام کې و چې د ولسمشرۍ انتخابات د وري په میاشت کې شوي وي، وروسته د چنګاخ او بلاخره د تلې میاشتې ته وځنډېدل. تر دې مخکې د پخواني ولسمشر حامد کرزي د ولسمشرۍ په دوره کې هم د انتخاباتو ځنډ د دې سبب شوی و چې ښاغلی کرزي تر ټاکلي وخت زیات په واک کې پاتې شي. یو شمېر سیاسي ګوندونو بیا ویلي چې سبا یعنی پنځشنبه به په کابل کې یو اعتراضي لاریون وکړي.
ومردل چې جمهوری ریاست وی د افغانستان د ولسمشر د کار د دوام په وړاندې د حکومت د سیاسي مخالفانو دریض د اساسي قانون خلاف دی او کودتا بلل کېدای شي. بلخو د افغانستان د ولسمشر کې ځینې استازي او کارپوهان وی چې د اساسي قانون یو شپېتمه ماده د جمهوری ریاست د کاندیدانو او ارګ ترمنځ د ستونزې سبب شوې ده. دوی ټینګار کوي چې په اساسي قانون کې ځینې موارد ناڅرګند دي ځکه که انتخابات ترسره نشي د برحاله حکومت برخلیک به څه وي. تفصیل خان محمد سین.
د جوزا لومړی نیټه چې د جمهوری ریاست د کاندیدانو او ولسمشرۍ ماڼۍ ترمنځ په یو جنجال اوښتې ده. د ولسمشرۍ ټاکنو ځینې کاندیدان وایي د اساسي قانون د 104 مادې له مخې د ملي یووالي حکومت د کار موده د جوزا په لومړۍ نیټه پای ته رسیږي او واک د سرپرست حکومت ته وسپاري. خو د ملي یووالي حکومت وایي دغه ماده چې د سترې محکمې لخوا تفسیر شوې حکومت دی د جمهوري ریاست د انتخاباتو د نتیجې تر روښانېدو پورې خپل کار ته دوام ورکړي. د افغانستان د اساسي قانون د 104 ماده په اساس د جمهور رئیس دنده د 5م کال د جوزا په لومړۍ نیټه پای ته رسیږي او انتخابات باید د جوزا له لومړۍ نیټې نه مخکې په 104 ورځو کې ترسره شي. خو د افغانستان د جمهوري ریاست په درې انتخاباتو کې څه تیر شول؟ د افغانستان لومړنی ولسمشریز انتخابات د دریاتیم لمریز کال د میزان په 13 وشول چې په نتیجه کې حامد کرزی د هیواد ولسمشر انتخاب شو. خو د 18 کال د جوزا په لومړۍ نیټه د ښاغلي کرزی د حکومت له پای ته رسیدو سره د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وویل امنیتي ستونزې د بودیجې کموالی او فنی مسایل لامل شوي چې انتخابات په ټاکلي وخت ونه شي. په 2009 او 2014 میلادي کلونو کې د نن په څیر ستونزه رامنځته شوه او سترې محکمې پریکړه وکړه چې حامد کرزی دی د جوزا له لومړۍ نیټې د انتخاباتو د پایلو تر اعلانېدو پورې خپل کار ته دوام ورکړي. خو ښاغلی محمد اشرف غني هغه مهال د اساسي قانون د 104 مادې پر پلي کېدو ټینګار کاوه. د ویلی وو کله چې پر یو شپېته ماده تکیه کیږي باید یوازې د قانون نبض ونه وینو، بلکې د قانون معنا او محتوا ته وګورو. د قانون له اجرا نه زموږ هدف دا دی چې د هیواد په 5000 کلن تاریخ کې لومړی ځل دی موږ د دې حق لرو چې یا برحال ولسمشر بیا وټاکو، ورته رایه ورکړو او یا یې تبدیل کړو. د جمهوری ریاست انتخاباتو ته وسنی کاندیدان د ملي یووالي د حکومت لخوا د همدغې ماده پر پلي کولو ټینګار کوي. خو جمهوری ریاست وای په هغه وخت کې د ولسمشر دغه څرګندونې د سترې محکمې د نظر د بیانولو مخکې شوې وې. د ولسی جرګې غړي د ولسمشرۍ ماڼۍ او د ولسمشریزو کاندیدانو ترمنځ راپورته شوې شخړې ته په کتو وایي د اساسي قانون په دغه برخه کې ابهام موجود دی. رمضان بشردوست په دې اړه وویل:
د افغانستان په اساسي قانون نه دی راغلی چې ټاکنې په وخت نه شو، باید څه وشي؟ آیا دا ولسمشر په خپل ځای پاتې شي یا یو موقت حکومت جوړ شي؟
بلخوا د حقوقي چارو پوه کبیر رنجبر هم د اساسي قانون یو شپېتمه ماده بشپړه نه ګڼي.
دا خپل دغه ماده نیمګړې ده، ولې قانونګزار دې ته متوجه شوی نو چې دغه داسې حالت کراسي چې دغه انتخابات شونی نه وي.
د افغانستان اساسي قانون په 1302 لمریز کال کې د اساسي قانون د لوی جرګې لخوا په 12 فصلونو او 122 مادو کې تصویب شو چې په دریمه ماده کې د ولسمشر د دندو، مکلفیتونو او د کار د پای په اړه څرګندونې شوې دي. اوس مهال په افغانستان کې د سترې محکمې تر څنګ چې د حکومت په خبره د اساسي قانون د تفسیر مرجع ده، د اساسي قانون پر پلي کېدو د سار خپلواک کمیسیون هم فعالیت کوي چې 1309 لمریز کال کې جوړ شو. خو پوښتنه دا ده چې د اساسي قانون پر پلي کېدو د سار د کمیسیون په موجودیت کې ستره محکمه د اساسي قانون د تفسیر صلاحیت لري او که نه. د دغه کمیسیون غړی سید ابوبکر وایي د افغانستان ستره محکمه د اساسي قانون د 121 ماده په اساس د قوانینو، تقنینی فرمانونو او نړیوالو مساقونو د ارزونې، پلي کېدو او تفسیرولو صلاحیت لري.
اکثرا تفسیر قانون اساسی
که توسط دی وای پزینو مواردو که د ولسمشر د غختن لمخې تر محکمه د تفسیر حق لري، خو اکثر د اساسی قانون تفسیر د اساسی قانون پر پلی کېدو د سار د خپلواک کمیسیون ل صلاحیتونو نه دی. ولسمشریزو انتخاباتو ته کاندید حنیف اتمر د دوشنبه په ورځ په کابل کې به خبری ناستې ته وویل که ولسمشر پر ستره محکمه فشار راولي چې نظر ورکړي او همدارنګه پر امنیتي او دفاعي ځواکونو هم فشار راوړي او ناوړه ګټه ترې واخلي، په هیواد کې بې‌ثباتي حتمی ده. د کابل اوسیدونکي د جمهوری ریاست او د جمهوری ریاست د کاندیدانو ترمنځ راپورته شوی جنجال د اندېښنې وړ ګڼي. عرفان الله شینواری او احمد شهاب آزادی رادیو ته وویل:
اولین بار نیست، بلکه بارها بارهاست که ما خلاف قانون کار میکنیم، قانون پامال میسازیم و قانون تابع ما میشه نه ما تابع قانون.
ټول دولتی ارگان و غیر دولتی ارگان و هر شخص و هر فرد باید کوشش وکړي چې خپل ځان باندې قانون عملی کړي. خو
حقوق پوهان د ولسی جرګې غړي او عام خلک ټینګار کوي چې اساسي قانون د هیواد ملي وثیقه ده او ټول باید تابع وي او په هیواد کې د جنجالونه نه جوړوي. خو دا چې ولسمشر به د سترې محکمې د نظر په اساس د جوزا له لومړۍ نیټې نه خپل کار ته دوام ورکړي او که نه، او له بلې خوا چې ولسمشریزو انتخاباتو ته کاندیدان پر سرپرست حکومت ټینګار کوي، د مسالې حل به څه وي، دا لا روښانه نه ده. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادی رادیو واوري.
په کابل کې د ماشومانو لپاره اندرا ګاندی روغتون ته هر ورځ شاوخوا 40 هغه ماشومان د تداوی لپاره وړل کیږي چې ډیر سوځېدلي وي. دا خبره د دې روغتون د سوځېدلو ماشومانو د څنګ مشر ډاکټر حبیب الرحمن قاسم آزادی رادیو ته وکړه. ښاغلی قاسم چې د چک جمهوریت پلازمینه پراګ کې د 25 چیلنج په نوم کانفرنس ته بلل شوی وایي چې په ډیرو کمو امکاناتو د دغو ماشومانو درملنه کوي. ډاکټر قاسم د سوځېدلو ماشومانو د درملنې په برخه کې د نړۍ د 5 هیوادونو له مخکښو متخصصانو څخه یو دی چې دغه کانفرنس بلل شوی تر څو خپلې تجربې له نور سره شریکې کړي. نوریاس نوري ورڅخه د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې روغتون یې د تداوی څومره امکانات لري.
د اندرا ګاندی د ماشومان روغتون د سودیدن ناروغانو ډپارټمنټ ته د ورځې د لسنو تر شلو ناروغانو مراجعه کوي چې په دې کې مونږ هغه عاجل ناروغان چې نوی تازه سودیږي او یا هم مخکې سودیدلی وسی او یا هم د سودیدن نه بعد د تکم مشکلات پیدا شوي سوی شکل پیدا شوي وسی هغه ناروغان چې په دې کې مونږ د ورځې د دوو نه تر څلورو کله هم شپږ ناروغان بسترو خو په کال کې په جمله کې مونږ زر ناروغان داخل بستر درملنه کوو.
د ماشومان چې سودیدلی دي کوم عوامل اساس کوم زیات عوامل د دې ترشادي
تقریبا اویا فیصد ناروغان د منګه دی جوش وبول او جناب د چای لو جناب یا هم شروا کې چې شودو کې د کې سودی دی لوسی راولل کیږي منګ روختون ته او لس فیصد ناروغان د غاز د بالون د انفجار لکبله د سودی دی لوسی چې ډیر خطرناک وسی تقریبا لس فیصد ناروغان هغه تنارک ولید لوسی چې دا ناروغان واقعا چې اختلالات ډیر دی د ژوند دی پاتې هم شي د سوی شکل سره عموما د ناروغ ماشومان واړه وسی یو کال نه تر دوه کال پورې عمرونه لري او دې په سر باندې غردیږي په تنارکی سوی شکل ورته پاتې کیږي مخې سودې د لوسی په دې سودې د لیغه ګونې سودې د لوسی دا کله لاسونه هم قطع شي که په خوپلې ورډلې د لی په خې هم قطع
تاسو روختون د امکانات لري چې د سختو ټپیانو سودې د لی چې دی دوی درملنه وکړي تاسو روختون کې د امکانات ورته شته.
بله خوشبختانه باید وایم چې اوس الحمدلله د موږ په روختون کې سودې د ناروغانو ډپارټمنټ کې اوس ډیر مغلقه ناروغان ته ویکو او د امکانات یو ساند ازل رو اگر چې کم هم دی او ډیر ساده امکانات خو د موږ د وارد د پرسونل د تعهد لکبله او د زحمتونو لکبله موږ شو کولای چې په تیرو کلونو کې د مرګ میر اندازه ډیر راټیټکو هغه ناروغان و چې شفخانه تر کوله خارج ته بتل د هغه کې به خزيات یعنی تقریبا بس سلو کې دوه ناروغان هم اوس خارج ته نه دی درملنه ته بلکې په همدلته خپل پروختون کې درملنه تر سره کیږي. ډیر
دومره چې پیک تاسو تر زیدې ماشومان چې سوزيږي د وقایوي په برخه کې د سمرجې شته چې د کورونو سره وغږیږي یا د دغه پیخو د مخنیوي لپاره ځینې نور تدابیرونه ول شي.
ډپارټمنټ کې موږ ډیر کم پرسونل لرو خپل ناروغانو ته رسیدګي هم ډیر په سخت شرایطو کې او ډیر په مشکل باندې کوو. د لپاره موږ سره وخت نشته یعنی اضافه پرسونل هم نه لرو چې موږ په دې وقایې په برخه کې سم معلومات خلکو ته وړاندې کوو. کله کله موږ بادي رادیو غانو تلیدنو ته به زیاوی هم ما پرسونل خبرې ده خلکو ته معلومات ورکو. بدبختانه باید وایم چې په دې باره کې مونږ کم خاص پروګرام نه لرو او دا ډیر ضروری ده.
دا ماشومان چې سوزيږي معمولا عمرونه دي کوم کلونه ډیر کوچني ماشومان دي چې د سې نه تنکې ځوانان او نور هم دي
شپږ سل به فیصد ناروغان په تیر کلونه کې چې ما کوم دانت ریسرچ کړی دي دوه کلونه کم عمر لري تقریبا په دې کې 500 یو کال شاوخوا کې عمر لري او بیا نور باقي مانده دي دینه عمرونه زیات دي.
دا ماشومان چې له دوه کلونو کم عمر وي د خو ډیر اکثرا د بیتیاتې د کورنۍ چې څوک پر دوی باندې مراقبت نه لري که نور
عوامل شته عمده عوامل عمده دي. دا هغه ناروغان دي چې مور او پلار د کورنۍ زیاتې توجه ته ضرورت لري او دوی نوې په خو او یا په خاپوړو باندې شروع کړي وسی کورنۍ ورسره عادت نه چې دا اوس آشپزخانه ته هم راتلی شي تنر غاړې ته هم راتلی شي مور په تنر کې ډوډۍ پخې وړو کې ماشوم رسی خاپوړو کې ریشي او په تنر کې ولېږي او یا هم د سی آشپزخانه ته لړ شي ترمود یا چایبر په دان باندې واړی ځنونه اوس دی یا چیرته شودو دیګه راکښ کړي وسی او امکانات هم د خلکو کم دي مهاجرتونه دي او نور مشکلات کورونه واړې وسی امکانات د آشپزخانه هم نه وسی دغه مشکلات دي چې
تاسو چې پراخت تل راغلي وي دلته یو کانفرنس رابل شوی وي هدف هم دا ده چې تاسو خپل هغه تجربې له نورو سره شریک کړئ چې په کومو شرایطو کې تاسو کار کوئ څه رقم ناروغان درملنه کوئ. په افغانستان کې خو اکثرا د امکانات د روغتیا په برخه کې ډېر کم و په تېرې دغو پېښو په ارتباط باندې که په دې اړه داسې لنډه رڼا واچوئ چې څه شو علت و چې تاسو یې غوره کړئ چې راسئ دلته.
زه په تېرو شپږو کلونو کې په مختلفو هېوادونو کې کانفرنسو ته دعوت شوی یم المان کې او په سویس کې او په انګلستان ستان کې چې په انګلستان کې ماته یو نړیواله جایزه چې دورا جاندکوویچ پرایس په نوم یادې ده او د سرو زرو یو چاړه هم ماته راکړه او بیا پر تیر کال په کولن جرمني کې د دعوت مو پروګرام ته او سکال ز دوه کانفرنسونو ته دلته دعوت هم چې یو پرونو په چارلس یونیورسيټي د طب فاکولټه کې البته ز دعوت هم چې په هغه کې ز د خپل ژوند په اړه کې چې د کوم حالاتو کې په افغانستان کې په جنگونو کې څنګه درالو شوې ما سم مشکلات سره مخ شوم او هم درنګ ما کوم شرایط کې فاکولټه ویل ده او بیا چې ما خپل مسلکی ژوند شروع کړی ده او هم داسې دي ټپ دي سودیدون ناروغانو په درملنه کې چې کوم لاس راوړنی او په کوم شرایط کې او د دې مشکلاتو سره ما څنګه مقابله کړی ده نو دې لپاره د دلته دعوت کړم
لمرکې مخې تاسو اشاره وکړه چې تاسو په متوسط ډول د ورځې څومره کسان مالجه کوي او یو تاسو په شان باندې یو متخصص دلته په اروپا کې یا په چک یا په بل کې د ورځې څومره ماشومان درملنه کوي کله په مقایسه وی ډول باندې وای چې څومره توپیر دی په دې کې
دا بالکل مقایسه کیږي نه په اروپا کې تیر کال چې په کولن کې یو کانفرنس وو یو متخصص واغې په لس کلونو کې کوم ریسرچ کړی و خپل ناروغان تقریبا یو څل شل ناروغان ول چې مغلق اغې درملنه کړی و او زمونږ هر کال زر ناروغان وسی زرو نه کله زیاتیږي دا البته په داخل د بستر کې مونږ درملنه کوو
څوک لا تاسو ال کار کوي لغه وضعیت د بهیر څه ډول ګوري آیا د سوزیدو پیښې مخ په کمیدو دي او مخ په ډېرېدو دي
په شروع د کار کې چې موږ دغه ډپارټمنټ ایجاد ک نوې شروع شو لکه د یو نوې ام کال نه نو په هغه وخت کې موږ حدود 500 ناروغانو کې په کال کې موږ ته راوړل کېدل او اوس دا زرو ته رسیدلې دي نو دا موږ ویلې شم چې د دې تعداد زیات شوې ده البته دو چنده شوې ده خو یو دلیل دا هم کېدای شي چې اوس موږ امکانات زیات لرو اعتماد د هیوادوالو زیات شوې ده په روختونونو باندې نو دی خارج ته نه دي او راځي د موږ روختون ته په موږ باندې اعتماد کوي او موږ درملنه کوو او دی خوشاله اوسي اکثریت مخکیم ډپارټمنټ صرف دوه تاخم درلودل چې شپارس بستر درلودل هر وخت په یو بستر باندې دوه ناروغان بسترول اوس خوشبختانه سلبیخ بسترې زوار لرو هر مر ناروغ ته موږ دانته بستر ورکولې شو صرف هغه مشکلات د پرسونل چې دي هغه مشکلات شته پرسونل هم کم ده نور زیات امکانات لرو
د کابل د اندرا ګاندی روختون د سوځیدلو ماشومانو د څنګ مشره ډاکټر ابو رحمان قاسم له ازادي رادیو سره په خبرو کې صداقت بابی لهرات په خپل سمس کې لیکلي لپاره حکومت څخه هیله کوم چې نور د سولې په خبرو وخت نه ضایع کوي که طالبان رښتیا سولې کوي وربند وکړي جنولی له هلمند لیکلي زموږ له طالبانو او حکومت څخه دا غوښتنه ده چې په خطر کې وربند وکړي قاری محمد مدنی له نورستان لیکلي د سولې رواني خبرې ځکه به نتیجې دي چې هر لوري د پر ځای چې ملي ګټو ته پام وکړي خپل امتیازات ته پام کوي کریم شایده له غزنی لیکلي موقت حکومت بیرته د شاتګ معنی لري هیڅ افغان شاتګ نه غواړي شفی جان زدران له خوست څخه لیکلي سیاسي مشران پر نورو غلطیو سترګې پټوي او کړکیچ تلمن وهي محمد عبدالعزیز غالب اخوندخیل له هلمند لیکلي که هر کاندید دومره هڅې چې د انتخاباتو د ګټلو لپاره کوي د سولې لپاره کولی سوله به وختي هیواد ته راغلی وه عبدالواحد مدقیق له لوګره خدای دې وکړي چې د پارلمان د مشرتابه پر سر ولاړ سوې لانجه ختمه سي د پکتیا له ځاځي اریوبه فضل کریم درویش لیکلي باید په ادارو کې په فساد کې ښکېل کسان له دندو ګوښه سي بل اوریدونکي چې خپل نوم یې هېر سوی لیکلي د هلمند په ګرمسیر کې د تیر کال په نسبت پر 70% مځکه پنبه کرل سوې له حکومت څخه غواړي چې د تجارت غم یې وخړي او له هلمند ولایت څخه فضل احمد لیکلي د انتخاباتو له کمیسیون څخه غواړي چې د ملکي کارکوونکو د تیرو انتخاباتو معاش ورکړي تاسی ازادي رادیو ته غواړیست او اوس به احمد شبر را توې چې د نړۍ په معتبر ورسپونو او خبرونو کې د افغانستان په اړه سره غلي
شارلوټ ابزرور ورسپونې د افغانستان په شمال کې د منځنۍ اسیا له هیوادو سره نشتی د پولې پروژتو د داعش ته حضور پاړه د روسي چارواکي څرګندونو ته پام لرنه کړې ده د روسي رئیس استخباراتو مشر ویلي دي نشتی 15000 داعشان په دې سیمو کې ځای پر ځای شوي دي الکساندر بورتنیکوف د سیشن بی پورس د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې په دې اړه اندیښنه وشوه ده شارلوټ ابزرور لیکي یو شمېر کتونکي په دې نظر دي چې کرملین د دې لپاره چې له طالبانو سره له خپلو تماسونو توجه واړوي د داعش د وسلوالو د شمېر په برخه کې مبالغه کوي ورسپانه وړاندې لیکي په وروستیو کلونو کې روسیه د داسې ځواک په ډول راڅرګنده شوې څو د افغانستان په برخه کې د سیاسي واک په پریکړو کې دخیله وي د پوځي چارو کتونکو عتیق الله امرخیل په دې باور دی چې افغانستان په یوازې سر د داعش په وړاندې مبارزه نشي کولای دا ځدی رړو ته وویل چې متحد ایالاتونه روسیا او نور هیوادونه باید په دې مبارزه کې فعال ونډه واخلي واشنگتن پوسټ رسمي بیا د طالبانو په برخه کې بیان دښنې ته کتنه کړې د خبرو رسمي لیکي افغانان تل دا ویر څرګندوي چې طالبان بیا واکمنان شي د تیرو اتلو سکلونو په ترڅ کې به تر لاسه شوی دیموکراسي او د شوزو د حقونو مخه ونیسي خو ورسپانه لیکي په تیرو دوو نیو کې په کابل کې وشزه ووشل شو او په پارلمان کې لانجره منسته شو چې دا د دې لا سراوړنو پر ضعف دلالت کوي. د واشنگتن پوسټ په باور مینا منګل د وی بریالي متمدن افغاني کامل سمبول و. دا په خو د تلویزیون ویان ده او د ټولنیزو رسنیو د وی فعال پتوګه د پارلمان سلاکار و. دا په جرأت وژغیده او په مړانه ولیکل. په روسیو کې دا لیکلی و چې ژوندته خطر دی. د می په یوه لسمه چې کله مینا منګل خپل کوره کار ته روانه و له نږدې ډزې پرې وشوې. پولیسو وویل چې د کورنۍ شخړې له امله دا قتل شوی او په دې ډول ډیر ژر د دې ځوانې ښځې د ژوند بل اړخ را څرګند شو. داسې اړخ چې دې واک پرې نه درلود. ورځپاڼه لیکي په افغان ټولنه کې دا ډول جنایتونو ته بیا پاملرنه نه کېږي. ملګرو ملتو د سیشن بی پرز راپور ورکړ چې تر نیم زیاتې افغان میرمنې د کورنۍ شخړو تجربې لري. واشنگتن پوسټ لیکي پر مینې منګل ناوړه برید په کابل کې شوی. په هغه ځای کې چې ښځې کار کوي خبرونه لولي او له ویرې پرته زده کړې کوي. ورځپاڼه بیا لیکي تر دې پیښې وروسته د ښځو د ټولنو په منځ کې د خطر زنګ د طالبانو د راتګ په اړه غږېدلی چې ترلاسه شوي پرمختګونه به ورسره ډیر ژر له منځه ولاړ شي.
تاسې ازادي راډیو ته غوږ یاست. په خبرونه کې نور مسایل هم څېړو خو اوس د مهمو خبرونو د لنډیز د خبرېدو وار دی. د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې نن د افغانستان د سولې په اړه دوه ورځنی کانفرنس پیلېږي. د سولې عالي شورا رئیس په دې کانفرنس کې برخه لري. تمه کېږي د ولسي جرګې د مشرتابه پر څوکۍ د ولاړ سوې لانجې د هواري لپاره ټاکل سوی اوویشت کسیز هیئت نن خپله طرحه د جرګې په عمومي غونډه کې شریکه کړي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون د آیرلند ټیم ته په دویمه نړیواله یو ورځنۍ مسابقه کې ماتې ورکړه. چارواکی وی په غزنی کې د طالبانو د یو ځای قومندان په شمول شپږتنه وسلوال وژل سوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع سرپرست وزیر وی د دې غبرګون هغه غواښونه ځنډولې چې ایران د امریکا ګټو ته ورپېښ کړي وو. لومړنی نظر پښتنې شي چې د هندوستان په عمومي انتخاباتو کې د نریندرا مودي واکمن ګوند تر نورو ګوندونو مخکې دی او د اوکراین پارلمان نن په یو فوق العاده غونډه کې د دې هیواد پر انتخاباتو بحث کوي. او سم یو بهرنی مسله تعقیبو. د امریکا د دفاع سرپرست وزیر پاتریک شانهان وایي چې د ایران د ګواښونو په وړاندې د امریکا غبرګون د ایران احتمالي بریدونه ځنډولې دي. بلخوا د ایران ولسمشر حسن روحاني ویلي د جګړې د وخت د پراخو ځنګړو اختیاراتو په هڅه کې دی څو د هغې اقتصادي جنگ مقابله وکولی سي چې د ده په خبره د امریکا متحده ایالاتونو د ایران پر خلاف پیل کړی. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې په حواله نور جزئیات له اجمل اناوري.
د امریکا د دفاع سرپرست وزیر پاتریک شانن څرګنده کړی چې د ایران لخوا د غواخلو په وړاندې د واشنگتن خبرګون مخکې له مخکې اغیز کړي. نوموړي د سې شنبه په ورځ پېټاګون نه بهر خبريالانو ته وویل د امریکا پوځي تحرک ایران ته وخت ورکړ چې له سره حساب وکړي، چې په نتیجه کې د په وینا پر امریکایانو د بریدونو احتمال سنډول شوی. دا وایي زه فکر کوم زموږ اقدام ډیر پر ځای و او موږ پر امریکایانو د بریدونو احتمال وسنج. دا امریکا د دفاع د وزیر په وینا دا په دې معنی نه ده چې هغه غواخونه چې موږ مخکې معلوم کړي ول منځ تللي. نو مولي ویلي زموږ احتیاطي غبرګون فکر کوم ایرانیانو ته وخت ورکړ چې له سره حساب وکړي. نو مولي خبرداري ورکړ چې لا هم په لوړ کچ غواخونه موجود دي او د دوی دند د چډاډ منکړي څو د شانن په وینا ایرانیان ناسمه محاسبه و نه کړي. د امریکا او ایران ترمنځ وروستیو کې د پوزیش خړې د پیخیدو اندېښنې په زیاتېدو دي. واشنگتن د ایران لخوا د پیخیدونکو غواخونو یادونه کړې او په منځني ختیځ او فارس خلیج کې خپل پوزی حضور زیات کړي. ایران ل خپل اړخه د هر ډول غواخ ادعا رد کړي. دواړو غاړو ویلي چې جګړه نه غواړي. بلخوا د ایران ولسمشر حسن روحاني د عراق سره له 1978 کال څخه تر 1990 میلادي کال پورې د ورانونکې جګړې یادونه کړې. کله چې په ایران کې د جګړې د ملاتړ علي شورا کولای شول د اقتصاد او جګړې په چارو کې د حکومت نورو څنګه تل مراجعه پرته پریکړې وکړي. د ایران رسمي خبري اژانس ارنا د حسن روحاني له خولې ویلي موږ داسې اختیاراتو ته اړتیا لرو. حسن روحاني د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ وروستیو خبرداري ته په اشاره وویل
ادمهای جدید الورود
به روحاني وایي د سیاست نړۍ ته نوی راغلي کسان په خپل خام تصورات او فکر کوي چې کولای شي د ایران عظمت مات کړي
در هم بشکنن.
د ایران ولسمشر حسن روحاني دا هم ویلي چې له واشنگتن سره د کړکیش د هواری لپاره د خبرو او ډیپلوماسۍ پلوی دی، خو په وسنوي شرایطو کې نه. د ایرنا دولتي خبري اژانس د ښاغلي روحاني له خولې وایي وسني شرایط د خبرو لپاره مناسب نه دي او د ایران سره یوازینی انتخاب مقاومت دی. تر دې مخکې د دوشنبه په ورځ د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ خبرداری ورکړی و چې که ایران په منځني ختیځ کې د امریکا د ګټو خلاف هر څه وکړي له ستر ځواک سره به مخ شي. نوموړي همدارنګه ویلي و که چیرې تهران غواړي خبرې وکړي باید لومړی ګام خپله واخلي.
اته بجې او 15 دقیقې سوې. په اتلوتلو کې اوري چې په کندوز کې مالداران شکایت لري چې د ستونزو حل ته پاملرنه نه کیږي او بې وزلۍ ځپلې دي. بلخوا چارواکي وایي چې د دې ستونزې د حل په هدف پر څه باندې 800 وچکالي ځپلو مرستې ویشل سوي. اجمل آریان په دې اړه راپور لري.
کندز د کرنې اوبو لګونې او مالداری ریاست چارواکي د دولت پر 340 وچکالي ځپلو مالدارانو د 1500 ټنه حیواني خوراکي د ویشلو خبر ورکوي. د دولت د کرنې اوبو لګونې او مالداری ریاست رئیس عبدالشکور وهابزي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل دغه حیواني خوراکه پر هغو مالدارانو وویشل شوه چې له وړاندې سروې شوي وو، او برسیره پر دې موږ د موسمي ناروغیو واکسینونه او نور درمل هم مالدارانو ته ورکوو تر څو زموږ مالداران له ستونزو سره مخ نه شي. بلخوا د کندز د ولایتي شورا غړي غلام رباني په خپلو خبرو کې وویل چې د مالدارۍ د ودې په خاطر باید د دولت په دښتو کې څاګانې وکیندل شي، ځکه اوس مهال ګڼ شمېر مالداران د اوبو له کمښت سره مخ دي او که په وخت سره دغې ستونزې ته رسېدنه ونه شي نو ښایي د وخت په تېرېدو سره په دغه ولایت کې مالداري له منځه ولاړه شي. کندز یو زراعتي ولایت دی چې پخوا د افغانستان د کندو په نوم یادېده، او موږ تمه لرو چې د زراعت سکتور او د مالدارۍ په برخه کې لا زیاته پانګونه او کار وشي تر څو زموږ بزګران او مالداران ځان بسینې ته ورسیږي. په ورته وخت کې د دې ولایت یو تن مالدار غلام سخی وایي چې دغه مرستې دوی ته بسنه نه کوي، ځکه تیر کال وچکالۍ د دوی زیات شمېر مالونه یې له منځه وړي دي او اوس مهال دوی له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. هر مالدار ته 2 بوری حیواني خوراک وویشل شوه، خو دغه مرستې بسنه نه کوي. موږ له دولت څخه غواړو چې د مالدارانو او د دهقانانو ستونزو ته په وخت سره رسېدنه وکړي. دوی دغه راز پر دولت غږ کوي چې په سیمه کې د خپل سرو وسلوالو مخه ونیسي، ځکه ډیری وخت خپل سرې ټوپکیان له مالدارانو څخه د وشر په نوم په وش زور پسونه اخلي. کندز په شمال ختیځ زون کې د هیواد له مهمو زراعتي ولایتونو څخه شمیرل کیږي، او د دې ولایت کابو 85% اوسیدونکي پر زراعت او مالدارۍ بوخت دي، او د خلکو اقتصاد هم په همدې دوه برخو پورې ارتباط لري.
ستاسو له پیغامونو
هلمند ولایت څخه خبره کوم. زمانم دی ګل محمد. دغه د هلمند ولایت د سنگ مرمر ډبره ټوله په ناکه باندې استخراجېږي. پاکستان او ایران ته وړل کېږي پیسې، ټوله طالبان خلي، او دغه ډبره اوس هم د سیخه په زور سره روانه ده. بېخي ډېره ډبره، یعنې که د ورځې درته وایم د ورځې 200 موټره ډبره پاکستان ته اوړي خو اوړي. او دا خبره چې طالبان کوي چې موږ نه پیسې اخلو او نه موږ دا ډبره خرڅه کړې، دا درواغ وایي. هغلته خلک ناست دي، هغلته یې وټاکونه دي، هغلته یې مسؤلین دي، بس همدلاسه بارېږي، پیسې ځینې اخیستل کېږي. ډبره د پاکستان خاورې ته اړې وي، هغلته یې ځای په ځای کوي. وسلام به احترام. زه د بارغیس ولایت د برامرغه ولسوالۍ څخه ښه اړیکه نیولې د حکومت او ټولو رئیس جمهورانو ته. مو دا اعلان دی چې وروره موږ بېخي ستړي یو، بېخي به ازاد یو، بېخي د دا جنګو سره ټیکه ټیکه در بدر یې کړلو. نه خپل کښتو رد لرو، نه خپل یو شي مال رد لرو، نه د دوکانو رد لرو. در بدر یې ګډه ورځ خاږي به سر یې ګېر زبردستو باندې کوچنیان او لویان مو ګرد سره وشېرې د تږي دي. دا روژه مبارک هم دی. از موږ دا فرزای لري چې د ابلیاز خدای دا کاوه موږ یو کار راځم ته یو کیمرا وته.
زه عمران خبر کوم د کونړ ولایت نه. د پاکستان سفارت کونسلګری کې چې کوم دی تجارت شروع دی، موږ مریضان ناوستي دي او زموږ نه مخکې با تر باره پاسپورټ راځي، پیسې $1,500 ورکوي. زموږ وس نشته دی، موږ دلته په دیکو په وهلو په پونو باندې وهلو خورو، او زنانن بې عزته کېږي. او بار تر باره چې کوم دی دا پاسپورټ یې اخیستل کېږي. دلته چې کوم دی خپل کسان لري، موږ ورته د 4 ورځو نه 3 ورځو نه ورته انتظار کوو، او زموږ غم نه خوړل کېږي. دا څنګه دولت دی؟ دا څنګه قانون دی؟ ولې د دې مخه نه نیسي؟ زمونږ غږ چې څوک اوري او مقصد زمونږ دې غږ ته جواب ووایي. ازادي راډیو نه یو جهان مننه. السلام علیکم.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
آزادی او اوریدونکی. جوړونکی فریبا ظاهر.
ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه او نیکه هیله ومني په دې هیله چې جوړ روغ او رمټ اوسې او روژه مو په خیر تیریږي. راځو بیا هم یوې بلې خبرونې ته. البته تاسو خپله خبرونه ده په دې کې موږ تاسو ستونزې راخلو او له چارواکو سره شریکو. په دې خبرونې کې وار ورکو د کندهار ولایت چیرې چې زموږ ګرن هیوادوال له ځینو ستونزو سره مخامخ دي په بیلابیلو برخو کې. البته ما غوښتل چې په دې اونۍ کې د کندهار د والی سره ستاسو ستونزې شریکې کړم چې تر یوې لنډې وقفې وروسته به د کندهار د والی حیات الله حیات سره ستاسو پوښتنې او ستاسو غوښتنې مطرح کړم. تاسو به یې واورئ او تر هغه وروسته که چیرې وخت و نو د نورو ولایتونو څخه به هم ستونزې راواخلو او دغسې د خپرونې د جوړښت سره سم موږ په هر اونۍ کې بیلابیل ولایتونه او بیلابیل موضوعات رااخلو او پر هغه باندې له چارواکو سره غږیږو. تر یوې لنډې وقفې وروسته پروګرام ته ادامه.
آزادی او اوریدونکي پروګرام اوري.
د کندهار ولی صاحب حیات الله حیات ډېره مننه کوم چې زموږ خبرونې ته حاضر سولی چې د کندهار ولایت د اوسیدونکو ستونزې ته جواب ووایست. نو غواړم د یو اوریدونکي پیغام را واخلم چې د په کندهار ولایت کې د سړکونو څخه شکایت لري او د دوی یوه ضروري غوښتنه ده، غوښتلې چې موږ باید تاسو ته دا پیغام ورسو. د دوی پیغام به تاسو ته در واورو.
بله، السلام علیکم. دا هغه بل جنی د کندهار ولایت د خچوې ولی د بوم د کلی څخه سره په تماس کې مو. ټول د زموږ لار باندې د مرکز څخه د کندهار د ښار څخه بیا د اکرې د ولسوالۍ پر حکومت هغه لار باندې کړې ده. په هغه لار کې د دوی حکومت وایي چې دلته مینونه پر موږ وګړي نه پرېږدي چې بیا په دې مینونه پټوي. وروره نه مینونه نه شته، دلته دوی فقط پیسې غواړي. چې کله هغه خلک خانان یې هغو خلکو ته لار ورې لکوي، هغو ته پیسې په نفر باندې 1500 زر کلدارې ځینې اخلي او موږ مسکینان خلک دي، د هغو څخه به پیسې نه وي او دوی نه پرېږدي. نو موږ دغه خواهش دي چې دغه ازادي راډیو مخکې هغه هم د دغه لوړپوه چارواکو پورې ورسېږي. دوی وایي چې دلته نه دي په خانانو خلکو نه پټوي، هغه ته مینونه نه صحیح سیم نهشته او دا بل د ورشه د خوراکي و چې د ډیر مرزي لامل افنی مرزي او خوراکي حالت او پات لمنګلي لار نه ودل کوله او بل څه زموږ خلک پات دي په شهر کې د نن پات دي.
بله ولی صاحب، چون موضوع د سړکانو ده، یو بل اوریدونکی هم دی د شکاپر بازار په سیمه کې دوی یو ستونزه لري. دغه به مو اورو چون دواړه سره مرتبط دي، بیا تاسو دواړه ته یو جواب ووایست.
سلام علیکم. زه لالا پښتون د کندهار خبرې کوم. د شکاپر دروازې د سړکو باره کې وروره چې دغه شهروال صاحب سره پیسې خبره وکړي، دغه نن سهار زرنج پکښې چپه سو چې دغه ځوان پښه مات سو پکښې دغه ځوان دغه پښې تاوان څوک ورکوي. دغه زرنج خموش ورو هغه کور مزدوري وه، خواري وه، غریاني خموش ور چې تا راوتلی په فارې چې دي دده پښه ماته سه چې مخ ور شپهخانه روان کړي. دغه وروره سره سې په خدای مجې قسمې چې که سړی پکښې تېرېدلی سي لکه بسته دریاب اوبه پکښې ولاړې دي. وروره دغه ولې غمونه پرېږدي؟ دغه شاروال وروره دغه څنګه شاروال دي؟ دوی هغه کار کوي وروره چې دوی جادې جوړوي، دوی هغه کار کوي چې دوی ورور پر هغه باندې وزیر سر را تېرېږي، یا پر هغه باندې وروره والي سب را تېرېږي، پر هغه باندې وروره دایمي مینیم خان جوړېږي، جادې جوړېږي. او دغه شکاپر دروازې یا د نوردو شبرې سره کښنۍ ټوټه به یې پاس بیا نه جوړېږي. دغه وروره زموږ پایش دي، دغه زموږ پیغام دی، دغه زما اواز وروره ورسوي. والي صاحب محترمو پرې والي صاحب چې دغه زموږ مشکل دی وروره، دغه مشکل راغف وکړ.
بله والي صاحب، ستاسو جواب غواړم د دغه اوریدونکو په. بله
مانه ناول هغه ګل ورور چې د خاکریز ولسوالۍ نه تماس نیوله او د لارې بندېدو په اړوند د امنیتي ملحوظ نه تقریبا 2 کیلومتره لاره طالبانو بنده کړې ماینګزاري کړې ده. زه تقریبا 2 اونۍ کېږي چې امنیتي ارګانونو ته موږ دفاع ورکړې د دې لارې دپاره. موږ خپل پلان جوړ کړی تر څو عملیات سرته ورسو او دا لاره خلاصه شي د ټولو ولسونو په مخ باندې. په خاکریز ولسوالۍ کې تاسو به معلومه وي چې هلته د شاهغان زیارت هم ده. موږ حتی غوښتل چې په نوي کال کې د کال د لومړۍ ورځ د لمانځلو دپاره هلته لاره خلاصه کړو تر څو په زرګونو میلهوال هلته لاړ شي او خپلې میلې وکړي. ولې متاسفانه ستونزې مو درلودې چې دا لاره خلاصه نه شوه. زه دې ورور ته اطمینان ورکوم دا لاره به د دو دفاعي او امنیتی سرخنځ واکونه خلاصي او د ټول ولست مخ په خلاص وي. د شکاپور دروازې نه څه کمرور موضوع د سړک یاد کړی را ده، یو ټوټه رینګ روډ ورته وایي یا بای پاس سړک ته د دې پالوان دو سره ما جلسه لرله. دا موضوع مې تر ټولګټو چارو وزارت پورې رسولې ده، فقط دې ته منتظر یو چې بودیجه راشي او دا په اساسي ډول سره دا سړک ورغو، ځکه هغه درانه موټر ټول چې د هرات او یا د سپین بولدک نه راځي چې د هرات خواته ځي او یا د هرات نه راځي د کابل سپین بولدک خواته ځي، ټول د همدې لارې نه تیریږي. نو موږ هم د دې لارې په بدیل باندې کار کوو چې بای پاس باید د ښار نه وباسو او هم به انشاءالله دا سړک په اساسي ډول جوړو. په دې سړک باندې څو غواړي کار شوی، ولې متاسفانه د دې په خاطر چې ډېرې غټې او درنې لارې پې تیریږي اساسي ډول نه درغول شوی. انشاءالله موږ په اختې تر څو دا ستونزې دو حل کړو.
بله، یو بل اوریدونکی هم د درغلي خبره کوي، د شکایت به هم د دې خوارو.
الو سلام علیکم، دا مرشد کوم چرایي دا باید ملکان ته ولسوال ته او د ولسوالي کومندان ته باید ور نه کول شي. دا ټول غلاوی شکایت او کوم دا ملي پیوستون چې په هغه کې هم پخوا ټول اغلاوي کېدلې، اوس د هغه پر ځای ملي تړون شو. دغه ملي تړون دغه ولسي تړون چې دي، دغه چرۍ پخې سړکانو دغه کار کوم کارونه چې دي په دې کې، اما دغه کسانو ته د کلي مشرانو ته دغه پخواني غله نه دي، اوس هم دغه غلو په لاس کې دي. دغه چرایان پخې تقریبا په تاسو باور نه کوي راسي. زه دا د اټو کلي والا څخه غلې پوښتنه وکړم چې دلته په چرۍ باندې په څونه سیمېټ په یوه چرۍ کې په هر رخصت یخي ډېر ګونې سیمېټ غلا کړل. وایي دا ښکار شوی چې دا چرۍ 200 کاله میاد درلودلې او دا چرۍ اوس 10 کاله میاد نه لري. سیمېټ ورته هم کړی دي او سیمېټ هغه دا ښکاري چې خلک بولوي کندهار د ولایت څخه باید یو ټیم وګمارل چې دا غوښتنې دي ورته کړي.
ولې صاحب د دې ستونزې ته څه جواب لري؟
بله، و په ملي پیوستون پروګرام او څه دغه پروګرام دی ولسی تړون پروګرام په هغه باندې هغه پروګرام باندې واښونه ده. په دې پروګرام کې اصلا د ولس واک ده، خپل ولسونه ناحیه ولسوالۍ کلی تصمیم نیسي چې هغه پیسې په کومه برخه کې په تر رقم سره مصرف کړي. په دې کې شک نشته چې د دې پروګرامونو د نظارت لپاره د منګ خوانه هم چې مونږ نشته چې نظارت کوي، ولی 90% مسؤلیت په دې کې خپل د ولسونو ده، د مشرانو ده، د علماو ده، د ځوانانو ده. نو دا ورور په دې کې شک نشته چې مونږ د ستونزو واخیستل، موږ خپل خوانه په دې برخه کې نظارت نور هم قوي کو، ولی دا خپل د ولسونو کار ده او ولس په دې کې مونږ تلاش راکې. زه دا هم نه راځم چې په دې پروګرامو کې چې د ملي پیوستون په نوم وزنه درغلې شوې وي، ولی اوس د ولسی تړون پروګرام د هغه پخوانیو بیکاره او ناکاره تجربو په اساس باندې موږ هغه نه زده کړی دي. په دې پروګرام کې انشاءالله هغه مسایل ټول رفع شوي دي. هر نوع ستونزه چې دا دوستان ولري د موږ د ولایت مقام دروازې د دوه په مخ باندې خلاصې دي. په ځانګړي ډول هر دوشنبه موږ د ولس سره مکمل او رسمي ټول مسؤلین ناس وي او که خان د کګدا راتلوي شي خپل ستونزې شریکولای شي. زه دې ورونه خدمت کوم. مننه.
بله مننه. یو بل دوست مو دی د دندو په اړه کې د ستونزې لري، د دې مشکل به وره.
السلام علیکم، آزاد د کندهار څخه خدمات کوم. ما د صف پیغام دا دی چې ولسمشر او ټول چارواکي دا کم چارواکي چې په دولت کې سواد نه لري دا اوس دغه وزیتې کوي. د سواد کسان دي لري کی پر ځای دي ټول د ماسټري او لیسانس او د ولسم پارکینګ دي چې زیات په کندهار کې بیکار نه سي. ټول په واسطه حکومت فرسي د وږي د لپاره په کندهار کې یو زورواکي حکومت موجود دي. یو سره پورې واد پلان کې اخستی دي. ټول شوزه د دې په لاس کې دي. هیڅ کوم بل یو کوم کمزوري کوم ته نه وات نه وزي پاور کوي او نه وزي ګماري. ولایت د خپل د پلار کور یا مرکز ګرځولې دي او نور هر ادارې چې دي کریاستنې دي که په مستفیات دي که په هنی ریاست دي که بل داسې نور ادارې دي. نو په دې کې یوازې د زیاتره بې سواده کسان او خپل حتی چې خپل املا ولاتې زده شاده ثانیه په پیسو جوړي او
نو زما د لوړ پوری چارواکو سره هیله ده چې ټول هغه بي سواد کسان د خلیری کی خورځای ثاني موته کسان وګماري.
بله ولی صاحب، د دوی شکایت موارد مخکې هم مشته نور داسې شکایتونه راغلي دي. البته په کندهار کې د بیکاری په خطر باندې چوي ډېرې ځوانان هلته بیکاره دي، حتی په نشو اخته دي او نورو کارونو ته مخه کوي. حتی د دې باعث سوي دي چې بیکاري چې دوی ولاړ سي د مخالفینو لیکو سره یو ځای سي. په مجموع کې دا د بیکاري وضعیت څنګه دی او واقعا د دغه ورور ستونزې ته تاسو څنګه جواب ورکوي؟
بله، په دې کې شک نشته چې متاسفانه تر اوسه څنګه چې لازم د کار اهلي کار ته نه ده سپارل شوی، دا یوازې په کندهار نه، په ټول افغانستان کې دا ستونزه ده. د ما دلته د ګمارنې او د راتګ یوه د لویو موخو نه دا ده چې کار باید اهلي کار ته وسپارو. د دې لپاره موږ ځانګړی میکانیزم د ولایت په کچه رامنځته کړی ده. ټولې هغه مقررې او یا امتحانونه چې د دندو په خاطر د ولایت په کچه اخیستل کېږي، زه دې ورور او ټولو ولسونو سره کندهار اطمینان ورکوم چې دو یو زره حق به انشاءالله نه بېځایه کېږي. ټولو ته مې ویلي د غاړه مې تخلاصه کړې چې واسطې مه کوئ. هر هغه څوک چې واسطه کوي حتی د هغه په کار کې ستونزې پېښېږي. تنها او تنها کار اوس په کندهار کې امتحان اخیستل کېږي، د قلم په زور باندې دوته کار سپارل کېږي. کار اهلي کار ته سپارو دا د موږ ژمنه ده. ولې ترې شک نشته پخوانۍ ستونزې شته دي. تر هغه وخته چې د موږ ادارې پاکېږي، دا یو وخت غواړي ځان ته ادارې پروسیجر او اصول لري. او زه دو سره ژمنه کوم چې هر ځای کې دو امتحان او یا اسناد ورکړل ته د دندې لپاره امتحان اوس ټول د ولایت په کچه د ولایت مقام ته اخیستل کېږي. په دې کې مدني ټولنې، په دې کې علما، په دې کې خپله ولس کولای شي راشي د امتحان د پروسې نه نظارت وکړي، تر څو وکولای شو د یو خوار زوی او د یو خان بدای او یو وکیل والی زوی په یو ساوی سره امتحان ورکړي او د لیاقت په اساس باندې چوکې ته کامیاب. څومره چې په بیکارۍ پورې ارتباط لري، رښتیا هم موږ په زرګونو فارغین هر کال د پوهنتون نه لرو، ولې متاسفانه دومره د جذب هغه موږ نه لرو چې ټولو ته وظایف ورکړو. هماغه ده اوس موږ پرې باندې کار کوو چې څنګه وکولای شو پوهنتونونه د ټولنې د ضرورت په اساس باندې حتی ځینې پوهنځي جوړ شي. اوس که تاسو په افغانستان کې نورمال همدا ده چې انجینري ده، طب ده، حقوق ده او تعلیم تربیه او دا شیان دي، موږ ځینې نوې پوهنځي باید رامنځته کړو تر څو وکولای شو په ټولنه کې هغه برخو کې چې ضرورت ده د هغې دپاره ځوانان وګمارل شي. د دې په ځای باندې چې موږ د خارج او د نورو ځایونه خلک اوس استخدام کړي او په هغې برخو کې کار کوي.
بله، یعنی لکه څنګه چې ما مخکې یادونه وکړله، دغه ستونزه څونه جدي ده او څونه واقعا دا محتمله ده چې د ناامنیو سره دا مرسته وکړی سي. فقر، بېوزلي طبعا انسان دې ته مجبور کوي چې نورو کارونو ته مخه کړي، مخصوصا په افغانستان کې چې د جنگي حالت دي کې داسې
دا جدي ستونزه ده. موږ ډېر هغه لرو، ډېر تکړه ځوانان لرو چې هغه هر کال د پوهنتون نه فارغ شوي یا تیرو کلو کې فارغ شوي، هغه ته تر اوسه دندې نه دي پیدا شوي. یو خو هماغه برخه ده چې ورور ورته اشاره وکړله چې هغه کسان چې هغه یا کم سواد لري یا کم زده کړې لري دندې ورکول شوي، هغه د اداري اصولو مطابق تاسو به معلومه چې ولسمشر هغه کسان چې په ملکي ادارو کې کار کوي اته وو کاله چې تیر کړی هغه بسره اوتمات اعلان تږي. په اکثر ولایتو کې دا کار سره په کندهار کې شروع ده او په مالیاتي ادارو کې چیرته چې اوایت دی هغه کې چې 15 کاله کار کړی، دا خپل د دې فرصت دوه تورکی چې غزاړه مسؤلین لدن دلري او په ځای باندې نوې باسي دا خلک وټاکل شي. ولی په ټوله کې څومره چې منګه خپل محصلین هر کال فارغو، متاسفانه په هغه اندازه من دوه لپاره د کار زمينه نه ده پیدا کړې. او د هغه علت یو هم د نام نه علت ده. موږ یوازې اوس د کار زمینه دا بولو چې یا په دولت کې کار وکړي یا په ایجو کې. په چیرې خدای امنیت راولي او د سولې خبرې هم تاسو ته معلومې دي چې روانې دي. خدای سوله راولي، اوربان راولي. زه مطمئن یم چې موږ به په ډېرو برخو کې ډېر خلکو ته د کار زمینې مساعدې کړو، لکه د قانون استخراج ده، لکه د لوی سړکونو جوړول دي، لکه د زراعت برخه ده، د تیارۍ برخه ده. په دغه ټولو برخو کې ډېر زیات پوتنشیل دی، ډېر زیات امکانات دي چې موږ خلکو ته دندې ورکول. متاسفانه د نامه له کبله اوس دا کار نشو کولای.
یعنې په لنډ وخت کې ممکنه نه ده. بل ولې سب یو بل مسله چې مدیر اوریدونکو مطرح کړې ده، د روغتیايي خدماتو ده. اکثرا دوی هم په دولتي روغتونونو کې او تر ډیره د شخصي کلینیکونو او روغتونونو څخه دوی شکایت او ګیلې لري، یا د درملتونونو څخه چې په خپل سر دواوي ورکوي، یا ډاکټرانې مسلکي نه دي، یو کورس ویلې دی او دی ځان د ډاکټر په نوم معرفي کوي او خلک باور وړاندې کوي ورځي او هغه دوا او ارتشي یا تاریخ تیری او یا هم د مریضي مطابق نه تبن هغه ورکول کیږي نو خلک ډیر زیات شکایت کوي د دې ته او حکومتي چارواکو غوړي چې د دې باید څارنه وسی او غمه وخړل سي ایا په دې قسمت کې څه کارونه سوي دي واقعا هم دا ستونزه ستا
او د فکر کوم د افغانستان اوسنۍ حالت په کتو سره د صحت په برخه کې ډیر کار شوی دی ولې بیا هم دا بسنه نه کوي د خلکو ټول ستونزې نه شي حلولې او بیا هم په دې برخه کې نامني هغه دلیل ده چې موږ نشو کولای په خپل وخت او یا څنګه چې لازم ده د موږ صحي کلینیکونه او یا هغه ځینې چې هغه صحي خدمات وړاندې کوي یعنې نه په خپل وخت او په لازم ډول سره نظارت وشي نو هغه دغه په ځنې ځکه کې رښتیا اختیار دا و نه کار وختل شي یا په ځنې ځیو ته چلتا امنیت نشته د موږ رسیدګي نشو کولای په غیزې کې نرسانو او یا قابلو لوی لوی کلینیکونه خلاص
کړو او بخښه 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 غواړم ولې سه دوی په خپل کندهار په شار کې دننه هم د غستونز وای چی موجوده ده یا لری ول سوالی نه دی وازی
د کندهار په خار کې زده دوستون دې مراد ومنه ستل دې شتري هم به کیفیت دوا د یوازې په کندهار نه په ټول افغانستان کې د متاسفانه راوړدي کې د دې لپاره موږ ځانګړي د نظارت میکانیزم جوړ کړا دا روزانه خار ته زو د وحنې چکو هغه د واګان چې هغه تاریخ تیری وي او یا به کیفیت وي هغه د قانونو د وحنې بندو او هغه د قانون منګول ته سپارو حتی د موږ په دولتي شفاخانو کې ځینې وخت د سکیږي هغه ډاکټر صاحبان چې هغه شخصي کلینیکونه لري یا شخصي شفاخانه لري دو حالته مریض ته قصدي مثلا یو مریض تکلیف ده که مثال ورکړو د ګردي ټیګه لري دلته په دولتي شفاخانه کې چې دوه توي تاسو یا یو میاشت وروسته نوبت رسیږي نو هغه سړی خو تکلیف لري هغه خور هغه بیا لار ورته خی چې شخصي فلاني کلینیک ته ځینو سبا د عملیات کوي نو هغه سړی هغه د خپل مجبوریت په اساس باندې د دولتي امکاناتو نه په استفاده زی او خپل مصرف کوي بیا په شخصي شفاخانه کې عملیات کوي او دغه ګټه بیا همدغه خلک په ناروا شکل سره جبته شي دا ستونزه شتري موږ په دې باندې جدي کار کوو چې د تلار د حل پیدا کړو او ان شاء الله د ولستونو لپاره څنګه چې لازم ده د صحت برخه کې خدمات وړاندې کړو
ډیر زیاته مننه کوم د کندهار والی شغله حیات الله حیات چې زموږ د اوریدونکو پوښتنې مو ځواب کړې او ستونزو ته مو د حل لارې وروښودلې ډیر مننه کوم کور ودان
تاسو نه نړۍ مننه خو مو مال
آزادی او اوریدونکو ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي
دوستانو اوس به هم تاسو هغه پیغامونه وورو چې تاسو د ازادي رادیو ترستولې دی او پر بیلابل موضوعاتو دی په ګرځوي سره وورو
السلام علیکم زه سیدی د کابل ولایت نه خبر کوم دا کوم وړ چې له تاجکستان او قزاقستان او افغانستان ته راوړیږي د دی وړو په نوم باندې په پنجابي وړو دا قسم تاسو ته کیږي دا نمبر کیږي او له مسولینو نه موږ دا هیله ده چې د دې مخنیوي او چې موږ د عیناد او د کاست دی وژنم پاکستانی ورونه غواړو موږ غواړو چې تاجکی ورو دي موږ مل تراشي د دې مخنیوي دی وشي والسلام
السلام علیکم زه د ځوان دی له دې ځو ول سوالي څه خبره کوم زموږ ول سوالي ته په داول اسکان کې کار نه دی شوی نه موږ پول لرو نه موږ سړک لرو نه موږ وره د ډالر امنیت وروزګان ته ولایت ولایتونه د کوم دي ولایت پرې دوه ساتل هغه په مور باندې اتل ساتل سره د زمور نه پد وله نه مړ دي خو زمور نه راچنه دا ورېدل زه د جمع مور سره خواهش کوم چې زما نه راو د توګه سيږي او زمور د منټکي او زمور د امنیت او زمور د پله او زمور د سړک او زمور د شپخانه او زمور د کلینیکانو هغه مو خوري وسلام
السلام علیکم زه عمران خبر کوم د کونړ ولایت نه زمنګ دا چې شنبه په ورځ باندې چې کوم دی موږ د پاکستان کونسل غړي دي چې زو موږ سره مریضان دي موږ دون انتظار کوو کوم کسان چې راځي تل څو یو نیم سل ډالر ورته څو څو ورکړي او دا پیسې دا ورک ورکول کیږي او پاسپورت وردا کیږي او موږ چې کوم دی په قطار باندې ولاړی او زنانم وحل کیږي ټکول کیږي دا څنګه دولت دې دا څنګه حکومت دې چې دې غم نفري تریام دا پیسې حاصل کیږي او دا ورته ته اسم نه وای موږ راشو دوش په دریش په الته پراتیو په سرکونو منی بیزتی بیخاته بیزتی د زنانو بیزتی پکې کیږي موږ ډیر مجبور یو کنه چې مجبور نه وای دا مریضان دی الته بوزو پاکستان ته علاج د پاره
مننه کوم دوست چې پیغام مو مشته راستولای وو موږ به هڅه وکړو چې د ازادي اوریدونکو د خبرونې په نورو برخو کې به حتما د چارواکو سره تاسو ستونزې شریک کو او غوړم یادونه وکم چې د خبرونه د ازادي رادیو رسمي نظر نڅرګندې دی یوازې تاسو دوستانو د راغلو پیغامونو پر اساس جوړیږي او په دې کې موږ تاسو ستونزې تر چارواکو پورې رسو نو د خبرونې په پای کې ځل بیا غوړم چې زموږ همکارته روشن څخه مننه وکم چې د دې خبرونې په جوړولو کې مرسته راسره کوي تر بلې خبرونې تاسو پر خدای سپارم الله مو ملسه
د ټلیفوني پیغامونو د سبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهي په افغانستان کې د پیغام سبتونکو ماشين شمیره ده 0 و 3 4 1 8 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5